السلام علیکم د سار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص فیم پیل په خبرونو کو د طالبانو ستره محکمه په کندهار او غزنی ولایتونو کې پر شپږو تنو د دورې وهلو د تعزیري سزا د تطبیق خبر ورکوي دی محکمې پرون په جلا بیانو کې ویلي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر لواطت تورنو پنځو کسانو د دیرشو دورو وهلو حکم تطبیق شو دی محکمې همدارنګه ویلي په غزنی کې په غلا تورن پر یو کس د نه دیرشو دورو وهلو سزا تطبیق شوې په څه باندې یوه اونۍ کې د طالبانو د محکمو لخوا پر شاوخوا دیرشو کسانو دا ډول تعزیري سزاګانې عملي شوې د بشري حقونو فعالان او مدافعان د طالبانو پر قضایي نظام انتقاد کوي او وایي تورن کسان مدافع وکیل ته له لاسرسي پرته د طالبانو لخوا مجازات او زندانی کیږي د جرمنی د نړیوالې همکارۍ ادارې جی آی زایت ویلي نیت لري چې خپل ټول جرمني کارکوونکي له افغانستان څخه وباسي د جرمني د آر این ډي رسنۍ د راپور له مخې د ادارې ویلي له 2015 کال وروسته به په افغانستان کې هیڅ کورنۍ کارکوونکی استخدام نه کړي د ادارې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د بندېدو د عواملو په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي د ټولو 16 افغان کارکوونکو قراردادونه به د روان 2023 کال تر پایه د اعتبار وړ وي د جی آی زایت ادارې ویاند ویلي په افغانستان کې د دې ادارې ان کې پروژې به د غیر دولتي سازمانونو لارې پلي شي د جرمني د نړیوالې همکارۍ ادارې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې کار پیل کړی او د تعلیمي او روغتیایي خدماتو په ګډون یې په مختلفو برخو کې فعالیتونه سرته رسولي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د اقتصادي او پراختیایي اړتیاو د تأمین لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت سره معنا لرونکی تعامل وکړي ښاغلي شریف دغه غوښتنه پرون د قزاقستان پلازمینه استانه کې د شانګهای د همکارۍ سازمان سرمشر زیته په وینا کې وکړه شریف همدارنګه د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دا مسله د یقیني کړي چې د دغه هیواد له خاورې پر نورو هیوادو د بریدونو لپاره کار وانخیستل شي او دې برخه کې دې کوټلي اقدامات وکړي د پاکستان صدر اعظم وویل هغه تروریستي بریدونه چې په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې زیات شوي د دوی ټولو لپاره د اندېښنې وړ دي د طالبانو حکومت روسه د پاکستان د صدر اعظم د دغو نویو څرګندونو په وړاندې غبرګون نه دی ښولی خو له دې مخکې ویلي وو چې هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي جاپان له افغان بزګرو سره د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې سره د $10 میلیون مرسته کړې په کابل کې د جاپان سفارت پرون پنځمه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي د دې مرستې هدف په هلمند کندهار او بدخشان ولایتونو کې د تر ټولو زیانګالو ټولنو لپاره د مخدره توکو د کارولو د مخنیوي درملنې رغونې او په ټولنه کې د مدغم کېدو د خدماتو وړاندې کول دي د جاپان سفارت همدارنګه ویلي له افغانانو سره به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي جاپان دغه مرستې داسې مال کوي چې د روانې اونۍ پیل کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب غونډه کې د طالبانو د حکومت پلاوي په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د کوکنارو پر ځای د بدیلو کښتونو او معیشت په برخو کې له افغان بزګرو سره مرسته وکړي د اسرائیل یو چارواکی وایي د هیواد له حماس سره د خبرو لپاره یو پلاوی استولی د چارواکي د خپل نوم د افشا کېدو په شرط پرون څو خبري اژانسو ته ویلي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپل هیواد له مذاکره کوونکي ټیم او د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د یو اوربند په اړه خبرې کوي د بایدن اداره له څو میاشتو راهیسې د اسرائیل او سخت دریځ د حماس ډلې ترمنځ د اوربند د ټینګېدو لپاره هڅې کوي خو په غزه کې چې جګړه لا سخته شوې د یو اوربند د ټینګېدو لپاره د مصر او قطر په منځګړیتوب هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او د هنګری د حکومت یو سرچینه وایي د دغه هیواد صدر اعظم ویکتور اوربان به نن جمعه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره موسکو ته لاړ شي دې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې ته ویلي ښاغلی اوربان به په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره له کتنې وروسته مسکو ته لاړ شي د 2023 کال په فبروري کې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی ښاغلی اوربان د اروپایي اتحادیې یوازینی مشر دی چې له کیف سره یې پوځي مرستو ته شا کړې ده هنګري اوس د اروپایي کمیسیون دوره یي مشري په غاړه لري خبرونه مو اوریدل کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ د خبرونو هلته هم لوستلی شئ په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین طالبان د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل متحدین وبلل
زه ډاډه یم چې طالبان هم لیواله دي چې په افغانستان کې هر څه ثبات ولري آرام دي او د خاصو قوانینو تابع وي او موږ په کراتو کراتو د طالبانو لخوا داسې نښې نښانې ترلاسه کړي چې دوی له موږ سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې کار کولو ته چمتو دي
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په بدخشان کې یو وار بیا د کوکنارو د کښتونو د لمنځوړلو لپاره ضد د بزګرو خلکو اعتراضونه پیل شوي دي. په ایران کې نن د ولسمشرې دوم پړاو انتخابات کې ګډ کل کیږي چې ډیر خلک به نسبت تیر دور ته پکې برخه واخلي.
بله شرکت میکنم. دلیلش هم اینه که فکر میکنم که به نسبت دور اول که حالا اعتراض داشتیم و شرکت نکردیم الان داریم نزدیک میشیم.
در دې شیبی د آزادی رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین طالبان د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل متحدین وبلل او همدارنګه له افغانستان سره د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې د فعالیت پر بیرته پیلولو ټینګار وکړ. ښاغلی پوتین د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې په څنډه کې د څرګندونې داسې مال کړي چې طالبان تر اوسه د روسیې لخوا د تروریستي سازمانو په فهرست کې شامل دي. جزئیات له نوریا سنوري اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وای طالبان د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د روسیې متحدین دي. پوتین دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې د شانګهای د همکاري سازمان د سرمشریزې په څنډه کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. پوتین وویل موږ باید فرض کړو چې طالبان په هیواد کې واک په لاس کې لري او له دې پلوه طالبان د تروریزم په وړاندې زموږ متحدین ځکه دي چې هر چارواکي چې هیواد اداره کوي ثبات ته لیواله دي.
زه ډاډه یم چې طالبان هم لیواله دي چې په افغانستان کې هر څه ثبات ولري، آرام وي او د خاصو قوانینو تابع وي، او موږ په کراتو کراتو د طالبانو لخوا داسې نښې نښانې ترلاسه کړي چې دوی له موږ سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې کار کولو ته چمتو دي.
د روسیې ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبان له 2003 کال راهیسې د روسیې د تروریستي سازمانونو په لیس کې شامل دي. خو د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې موسکو له دې سره سره په وروستیو کلونو کې هڅې کړي چې له طالبانو سره اړیکې ښې کړي. پوتین همدارنګه انتیره میاشت وویل چې موسکو ته پکار ده چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې پیاوړې کړي. دا چې طالبان تر اوسه په روسیه کې یوه ترهګره ډله بلل کیږي او پوتین هغه د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل متحدین بولي دغه تناقض په څه کې دی؟ په دې اړه مو په موسکو کې د افغانستان د پخواني ډیپلومات او د نړیوالو چارو د شنونکي غوث جان باز نظر وپوښت. نوموړی وایي د روسیې ولسمشر په دا ډول څرګندونو سره چې ورته هغه یې مخکې په تاشکند کې هم کړی وي غواړي د سیمې هیوادونو ته وښیي چې دریځ یې د طالبانو په وړاندې روښانه دی.
لیدل کیږي چې روسیه هغه کومه نوې ستراتیژي چې د طالبانو په تړاو یې غوره کړې ده هغې ته انتباقي شکل ورکړي. څو ورځې مخکې د دوی دایمي استازی په ملل متحد کې هم په زغرده وویل چې روسیه د دې ته لیواله ده چې د طالبانو څخه هغه کوم تحریمونه چې دي هغه لرې شي. په دې ترتیب د یو خوا د روسیې فدراسیون غواړي چې د منطقي استازو ته مشرانو ته دا ورسوي چې پالیسي د طالبانو په ارتباط بالکل څرګنده ده او په نږدې راتلونکي کې کېدای شي دوی د تور لیست څخه وساتي او نور هم خپل نفوذ په افغانستان کې د طالبانو په واسطه زیات کړي او په دې ترتیب په نتیجه کې په منطقه کې هم خپل نفوذ وغځوي.
تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسلین بنزا د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورایي غونډې ته په خبرو کې وویل چې موسکو پر طالبانو د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو په لټه کې دی. ښاغلی بنزا چې هیواد په جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهیي مشري په غاړه لري همدارنګه ویلي چې طالبان اوس عملا په افغانستان کې واک په لاس کې لري. په عین حال کې له افغانستان سره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په دې ټینګار وکړ چې له افغانستان سره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې فعالیت د بیرته پیل شي. پوتین وویل د دوی په باور دا سمه ده چې د شانګهای د همکارۍ سازمان د افغانستان په ستونزو کې ډېر ښکېل پاتې شوی او زیاته کړه چې د شانګهای او افغانستان د تماس ډلې د فعالیتونو د بیا پیل ملاتړ ځکه کوي چې د دوی په باور دا به په دې هیواد کې د وضعیت له لا عادي کېدو سره مرسته وکړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف هم وویل د اډاره دی چې له کابل سره ډیالوګ به د ټولې سیمې د امنیت او اقتصادي پراختیا مسله ډاډمنه کړي. د شانګهای د همکاري په سازمان کې د افغانستان څارونکو غړي توپ او له دې هېواد سره د سازمان د تماس ډلې فعالیت وروسته له هغې ځنډول شوي چې طالبان د 2001 کال په دوبی کې بیا پر افغانستان واکمن شول. له هغې رئیس د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډو کې د افغانستان څوکۍ خالي ده. دغه سازمان چې په 2001 کال د شپږو هېوادونو لخوا تاسیس شوی اوس نه غړي لري. ایران په تیر 2023 کال کې د سازمان غړیتوب تر لاسه کړ او له هغه مخکې پاکستان او هند په 2018 کال کې د سازمان غړیتوب تر لاسه کړی و. په دې ترتیب د افغانستان 15 ګاونډیان پاکستان، ایران، ازبکستان، چین او تاجکستان چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي دي ځینې وختونه له افغانستان نه د ترهګرۍ احتمالي ګواښونو ته اندېښنې ښکاره کړي، خو طالبانو په کراتو ډاډ ورکړی چې هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د دې هېواد له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ور به شو بدخشان ته د بدخشان ولایت یو شمیر اوسیدونکو یو ځل بیا د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو د عملیاتو په غبرګون اعتراضونه کړي. په بدخشان کې محلي سرچینو ازادي راډیو ته وویل دا اعتراضونه چې د چهارشنبې پر ورځ پیل شوي د طالبانو له لورې ځپل شوي او د طالب ځواکونو په ډزو کې دوه کسان ټپیان شوي هم دي. تر اوسه طالبانو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت د لمنځه وړلو عملیاتو یو ځل بیا د دغې ولسوالۍ د اوسیدونکو سخت غبرګونونه راپارولي. د بدخشان د درایم ولسوالۍ سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ کروندګرو او اوسیدونکو د چهارشنبې په ورځ د جولای په دویمه د طالبانو لخوا د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په غبرګون کې اعتراضونه کړي. د بدخشان د درایم ولسوالۍ یو اوسیدونکي کلیم الله همسخن ازادي راډیو ته وویل چې اعتراض کوونکي د طالبانو لخوا وځپل شول او پر دوی د طالبانو له لوري ډزې وشوې.
از منطقه به مو رسول
له پرونی اعتراضونو وروسته طالبانو معترضو باندې ډزې وکړې او دوه تنه ټپیان کړل. دا اوس لپاره خلک ناراض او غلي دي. نن ورځ خو هیڅ اقدام نه دی شوی.
د بدخشان د درایم ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یو وختل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دغه اعتراضونه د کوکنارو د کښت پاړه وو. دوه دوی له وسه پورته یو شمېر کسان یې ووهل او پرون اعتراضونه پای ته ورسېدل، خو د کوکنارو د لمنځه وړلو بهیر روان دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. هغه کروندګر چې کروندې یې د طالبانو د حکومت لخوا له منځه وړل شوي د بدیل کښت غوښتنه کوي چې نړیوال سازمانونه او کوکنار کروونکي وایي چې طالبان یې په برابرولو کې پاتې راغلي دي. د یو شمیر نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د کوکنارو پر کښت د طالبانو د مشر بندیز او د بدیل کښت نشتوالي د بزګرانو پر ژوند منفي اغیز کړی چې ورسره بېوزلي زیاته شوې ده. خو ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې ویلي که څه هم سږکال اروپا ته د هیروینو قاچاق کم شوی، خو بیا هم په افغانستان کې به ډیر تریاک تولید شي. دغه سازمان وایي چې د تیر کال په پرتله سږکال په افغانستان کې ډیر کوکنار کرل شوي دي، خو طالبان تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق پر وړاندې یې مبارزه کړې. په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د بېلابېلو هېوادونو استازو د دوحې په درېیمې غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې نشه یي توکو سره مبارزه وکړي. له نشه یي توکو سره مبارزه د دوحې د درېیمې ناستې یوه مهمه موضوع وه. طالبانو هم له ملګرو ملتونو سره د کوکنارو د کښت په اړه د یوې ګډې سروې غوښتنه کړې. د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو پر سر اعتراضونه او تاوتریخوالی د روان کال د می په 14مه پایل شول او یوه ورځ وروسته له درایم ولسوالۍ کاونډۍ ولسوالۍ اورګو ته هم وغځېدل. په دو ولسوالیو کې د اعتراضونو په لومړي پړاو کې دوه تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول، خو اعتراض کوونکو سره د خبرو لپاره د طالبانو د پلاوي له لیږلو وروسته تاوتریخوالی پای ته رسېدلی وبلل شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوم پړاو نن ترسره کیږي. د دغو انتخاباتو په درشل کې خبرې شوې نظر شمیرنې ښیي چې د اصلاح غوښتونکو کاندید مسعود پزشکیان به له خپل سیال سعید جلیلی څخه مخکې وي. همدارنګه اټکل شوی چې د انتخاباتو په دې پړاو کې د خلکو ګډون به د مخکینیو پرتله یو څه زیات وي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ایرانیان نن د ولسمشرۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. د انتخاباتو د تیر پړاو دوه مخکښ کاندیدان مسعود پزشکیان او سعید جلیلی نن سره سیالي کوي. د دغو انتخاباتو په درشل کې د هغه نظر شمیرنې له مخې چې د اسپا محصې ترسره کړي، ښاغلی پزشکیان به د شاوخوا 9.5% رایو په ګټلو سره له خپل سیال څخه مخکې وي. د ښاغلي جلیلی د رایو شمیر شاوخوا 4.5% ښودل شوی دی. خو له دې سره سره د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو ویل چې نظر شمیرنې ډېرې دقیقې نه دي او برخلیک خلک ټاکي. د نظر شمیرنې اسپام مسیج د دولت تر څارنې لاندې په ایران کې فعالیت کوي. همدارنګه ویلي چې د رایې ورکولو پر شرایطو برابرو کسانو ګډون به شاوخوا 45% وي. د راپورونو له مخې د ولسمشرۍ په لومړي دور انتخاباتو کې چې د تېرې جمعې په ورځ ترسره شول، د ګډونوالو شمیر څه کم 40% و. د تهران دوه اوسیدونکي سونا ایمانی او حسین نژاد وای نن خپل رائے کاروي.
بله شرکت میکنم.
بله پکې برخه اخلم. دلیل هم دا دی چې فکر کوم د اول دور پرتله چې اعتراض مو کړی وو او پکې مو ګډون نو کړی، اوس د ته نږدې کیږو چې معترضان د یو بل په خوا کې ودرېږي او غوره هم دا ده.
ما سرنوشت
موږ باید خپل برخلیک په خپل وټاکو، نو دا چې هغه د پردیو یا نورو هیوادونو لخوا پر موږ وتپل شي، حتما په انتخاباتو کې برخه اخلم. د ازادي راډیو د ایران د فردا څنګه د راپور له مخې د ایران د رژیم ډیرو مخالفینو او هغو کورنیو چې خپل عزیزان په 2022 کال د ایراني پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې په وړاندې اعتراضونو کې له لاسه ورکړي یا زیانمن شوي دغه انتخابات تحریم کړي دي. د ایران په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د ټیټې کچې یو اصلي علت دا ښودل کیږي چې هغه هیڅکله هم د لویدیځو هیوادونو پر معیارونو برابر نه دي ترسره شوي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه ای چې وروستۍ خبره او پریکړه د په لاس کې د تیرې چهارشنبې په ورځ وویل چې د ولسمشرۍ په لومړي دور انتخاباتو کې د زیاتو خلکو نه ګډون له نظام سره د هغوی د مخالفت په معنا نه ده. د ایران د ولسمشرۍ انتخابات له ټاکلي وخت شاوخوا یو کال مخکې ځکه ترسره شول چې د دې هیواد پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی په مۍ میاشت کې د الوتکې د راغورځېدو په یوه پیښه کې مړ شو.
له خبرونو ور اخوا
د برختم بیا هم خره خلاصتم. د فرانسې پارلماني انتخاباتو کې د خیارخي ګوند وروستیو بریاو په دغه واد کې یو شمیر افغان کډوال اندیښمن کړي. د مارین لوپن په مشرۍ د خیارخي ګوند پالیسي په دغه واد کې د کډوالو پر ضد د فرانسې کې میشته یو شمیر افغانان وایي که چیرې له دې هیواده وایستل شي او یا یې د کډوالۍ کیسونه ونه منل شي نو له سختو ستونزو سره به مخ شي. جزئیات د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
وروسته له هغه چې د فرانسې هی اړخه ګوند دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې د ټولو نورو ګوندونو او نوماندانو مخکښو او زیاتې رایې وګټلې، په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. دغه افغانان چې ځینې تازه فرانسې ته کډوال شوي او ځینې د خپل کډوالۍ دوسیو ته د بشپړېدو لپاره نور هیوادونو کې دیره دي، ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې. یو افغان کډوال چې نو غړي پراپور کې نوم خبر شي وایي
حتما په شمول باندې ډیرو سره د اندښنښته چې کېدای شي رد جواب ورکړي. دوی لپاره هغه کډوال لپاره لا بیا ډیره ستونزمنه ده چې په قاچاقي لارو باندې راځي تر فرانسې پورې.
خیر الله پر هر یو بل افغان کډوال او خبریال دی چې لاته یې نږدې یوې اونۍ راهیسې په قانوني توګه فرانسې ته کډوال شوی. نوموړي هم ورته اندېښنه مطرح کړه او ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت څلور میاشتې بندي تیر کړی او د خپل امنیتي ستونزو له امله فرانسې ته په کډوالۍ اړ شوی.
دلته د فرانسې د وروستي وضعیت په اړه ډېر زیات خواشینی یو. دلته چې کوم دغه ګوند چې انتخابات لومړی پایلې لټلې، موږ د نړیوالې ټولنې جدي غوښتنه کوو، بلخصوص په ځانګړي ډول د افغان مهاجرو باره کې، د دوی دریځ باید ډېر زیات نرم وي، ځکه په افغانستان کې زما په شمول زیات خبریالان، مدني فعالان، سیاسي خلک له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ ول. خپل ځان درته یاد کړم، ما تقریبا څلور میاشتې د حاکم نظام په زندان کې بند تېر کړ. د ژوند خوندیتوب لپاره موږ فرانسې هېواد ته راغلو.
خو د فرانسې پارلماني ټاکنو کې د مارین لوپن په مشرۍ د خیارخي ګوند مخکښ کېدو هغه افغانان لا پسې زیات اندېښمن کړي چې په نورو هیوادونو کې د فرانسې د پناه غوښتنې د دوسیو بشپړېدو او ویزو ته ډېره دي. په ایران کې دوو افغان کډوالو محمد علي فقیرزاده او سعیدی مرادی ازادي راډیو ته وویل:
زخ پلاش پر لونی لرم، یوه یې په یولسم ټولګي کې ده، بل په نهم ټولګي کې، او بل له دولسم ټولګي فارغ و چې هغه سه شرایط راغلل او موږ دې خوا ته راغلو. دلته کډوال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. زموږ غوښتنه له دې ګونده دا ده چې د افغانستان شرایطو ته په کتو کډوالو ته دې پام وکړي.
به خاطر اینکه من خودم همسرم تو فرانسه است، خب خیلی نگرانم که اگه این خانم بیا سر روی کار.
زما خوان په فرانسه کې دی، زه ډیر اندېښمنه یم. دا میرمن بریالی شي اوس مو کارونه شاته پاتې دي، که دوی داسې وکړي زموږ ژوند به نور کاملا ختم شي.
دا افغانان داسې مهال غوښتنې او اندېښنې مطرح کوي چې د فرانسې د ښي اړخي ګوند مشرې مارین لوپن د جولای په دویمه د فرانسې راډیو فرانس انټر څنګه سره په مرکه کې د بریا په صورت کې په خپلو کړو ژمنو د عملي کېدو ټینګار وکړ.
que nous ne pouvons pas accepter d'aller au gouvernement si nous ne pouvons pas agir, sache que
dar kara da che mok patar ha hukumat ta tlalai na shu cho che amal won kro ha ga cha che samog raya rakun ki ye le mok cha ghuhtana kawi ha ga de hewat palisa yo badla waldi aw da ha ga cha di che dui mok warta gora kawi
da ga gwan څلور ډیر سلنه رای ګټلې دي. د فرانسې پارلماني ټاکنو په دوو پړاوونو د پارلمان 500 څوکیو لپاره ترسره کیږي، چې لومړی پړاوې د تیر یک شنبه او راتلونکی پړاو به را روانه یک شنبه ترسره سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم په جرمني کې د یو افغان کډوال لوري د یو جرمن پولیس د وزلو له امله د دغه هیواد چارواکو څرګندونې کړې وې چې خطرناک کډوال به دریمو هیوادونو ته ډیپورت کړي. چې په جرمني کې هم د ګڼو افغان کډوالو د وضعیت او پناه غوښتنې په اړه اندېښنې راپارولې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
ور بشو کونړ ته. په کونړ کې د سیندیزې فرعي او زیر ریاست مسؤلین وایي په څلورو ولسوالیو کې د سیلابونو د زور د کمول او د بارانی او بود زای کېدو مخنیوي لپاره چک بندونه جوړوي. د دوی خبره چټوله بودی جای د او برښنا وزارت ورکوي او پکې په سلګونه بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیاوي چمتو شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست یو تن کارکونکي انجنیر عبداللطیف شینواری ازادي راډیو ته وویل د او برښنا وزارت په مالی همکاري د یاد ولایت په څلور ولسوالیو کې د سیلابي او باراني اوبو د ځای کېدو د مخنیوي لپاره پر څلور چک بندونو کار پیل کړی دی.
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست څلور پروژې پیلند کار لاندې دي، چې دغه پروژې د کونړ ولایت په مراوري ولسوالۍ کې، نورګر ولسوالۍ کې، شیګل ولسوالۍ کې او دانګام ولسوالۍ کې جریان لري. د دغې پروژو مجموعي قیمت څه باندې 10 میلیونه افغانۍ دی. د اوبو او انرژۍ وزارت لخوا څخه تمویلیږي.
د ښاغلي شینواري په خبره چې د یادو چک بندونو جوړېدو سره به خلک د سیلابونو له ضرر وژغورل شي او هم به ورسره د ځمکې لاندې اوبو کچا لوړه شي.
پیلن پکې په سلګونو بیکاره هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د دغې پروژو په تکمیلي دو سره به د سیلابونو کچه راکمه شي. په اړوند ساحاتو کې زیرزمینی اوبه به ورسره تقویه شي او د سیمې په سرسبزۍ کې به مهم رول ولوبوي.
ځای وسیدون کې وای د ولایت زیاته برخه یې لوړ غرونو د رو او خوړونو نیولې چې د کم باران کې دوه سره سیلابونه راوځي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړوي. د دوی په وینا کې په هر خوړ او دره کې دغه ډول چک بندونه جوړ شي نو دوی به لډې روستونځو وژغورل شي. ملک اول خان:
سیلابي وب هم دار کې سین ته ځي زمنګ په پیدا ناراضي نو کدا چې بندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمنګ دا علاقه اشنا شي خیرازه بشي او دوی موږ کمی څاګانی چې وخلی وخت په وخت کې دا وب کمیږي دا څاګانی به بیرته برحاله پاتې شي دي کې به کومه کوشي بل ادا چې زمنګ هم ځکه بام سیلابونه نه خرابینو.
د یدونی ورده چې په خړونو او درو کې د بندونو نشتون په وجه او د سیلابونو شدت زیاتوالی لامل یوازې سکهال په بغلان او نور ولایتونو کې سیلابونو په سلګونه کسان وژلي، په زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي او په لسګونه زره جریبه کرهنی زمکه تخریب کړي ده.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د مصنوعي زیرکتیا په مرسته د نوښتونو کچه په تیر یوې لسیزې کې څو برابر زیاته شوې. د دغه سازمان په خبره د دغو نوښتونو ډیره برخه له چین څخه ثبت شوې، خو دا چې دغه نوښتونه په کومو برخو کې کار کوي جزئیات به په دغه ریپورت کې سره واورو.
ملګری ملتونو اعلان کړی چې په نړۍ کې په تیرو شپږو کلونو کې له مصنوعي ځیرکتیا نه په ګټه اخیستو دا نوښتونو کچا ته برابر زیاته شوې چې ډیر مختری د چین څخه دي. د ملګرو ملتونو د ذهني پنځونې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په تیر یوې لسیزې کې له مصنوعي ځیرکتیا څخه په ګټه اخیستو څخه څه باندې 450 زره نوي اختراع ثبت شوي. د دې سازمان په خبره لدی ډلې یوازې 15 سلنه نوښتونه تیر کال ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د ذهني پنځونې سازمان مشر داران ټانګ وایي په دې وختونو کې د کمپیوټر زیرک پروګرامونه له ویډیو، متن، موسیقي او کودونو څخه نیولې په هر برخه کې په اسانیو کې یو څه تولیدولای شي. دا داران په خبره د پرمختګونو له 2010 کال را په دې خوا اته برابر ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو د ذهني پنځونې د مصنوعي ځیرکتیا تحلیلګری کریستوفو هرسون په جنیوا کې خبري اعلان کړل دا ټکنالوژي به په صنعتي پرمختګ د تولیداتو په مصرف د چټ جی بی ټی او ګوګل په لا پیاوړتیا کې مرسته وکړي. د هغې په خبره دا ټکنالوژي به د هغو مالیکولونو په طرحه کې هم مرسته وکړي چې د دواګانو په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان وایي که څه هم ډیر دغه نوښتونه له چین څخه بهر ثبت شوي، خو د 2014 کال څخه تر 2023 کال پورې څه باندې 8000 دغه نوښتونه له چین څخه ثبت شوي دي. له چین وروسته امریکا، جنوبي کوریا، جاپان او ورپسې له هند څخه دغه نوښتونه ثبت شوي دي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم آزادی راجو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. پاسلا سلام، ما دا پیغام ورسوي تر دا غلوړ پړو چارواکو پوري چې دا غتاریا کوروره دا وسته سر پسخاندې وي پمزوکه کې باندې مارکیټونه او کچاکبري او کارخانه ټوله اله جوړور د نړیوالو پسترګو کې خاوري وراچی الچې پلان وکړي چې خرڅ پروشه باندې بیرته الهکړل په هر بازار کې ورور خرڅي جوړانی وکیږي کارخانه دي روینج پودر دي شي جوړور دا ګرد کار کیږي دا ولې دا په نړۍ پسخاند وي ورور دا ورسره صفاکي و.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله اوس هلمند ډیر پرمختګ کړی دی او په ورغلی دی ډیر می خوشحالی ورور هلمند و ډیر سم دی.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند سره خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نشته. کورنۍ کې یو مشری هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یو لار نه نیو کیږي. نو د کورنۍ کې 400 ماشومان دي، هغه ټول دي یو 500 د ورځې راوړي، بل سلې د ورځې راوړي، بل څور راوړي، بس دغه ژوند دي. دا رقم یې د ژوند روان کړي، د ژوند دي د خوراک ده. نو یو کارو کې سب دلته افغانستان کې نسته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 20 21 22 1.
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته. د طالبانو ستره محکمه په کندهار او غزنی ولایتونو کې پر شپږو تنو د دورې وهلو د تعزیري سزا د تطبیق خبر ورکوي. دې محکمې پرون په جلا بیانو کې ویلي، د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر لواطت تورنو 50 کسانو د دیرشو دورو وهلو حکم تطبیق شو. دې محکمې همدارنګه ویلي، په غزنی کې په غلا تورن پر یو کس د 9 دورو وهلو سزا تطبیق شوې. په څه باندې یوه اونۍ کې د طالبانو د محکمو لخوا پر شاوخوا 1500 کسانو دا ډول تعزیري سزاګانې عملي شوې. د بشري حقونو فعالان او مدافعان د طالبانو پر قضایي نظام انتقاد کوي او وایي تورن کسان مدافع وکیل ته له لاسرسي پرته د طالبانو لخوا مجازات او زندانی کیږي. د جرمنی د نړیوالې همکارۍ ادارې جی آی زایت ویلي، نیت لري چې خپل ټول جرمنی کارکوونکي له افغانستان څخه وباسي. د جرمنی د آر این ډی رسنۍ د راپور له مخې د ادارې ویلي، له 2015 کال وروسته به په افغانستان کې هیڅ کورنۍ کارکوونکی استخدام نه کړي. د ادارې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د بندېدو د عواملو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي د ټولو 1600 افغان کارکوونکو قراردادونه به د روان 2023 کال تر پایه د اعتبار وړ وي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د اقتصادي او پراختیايي اړتیاو د تأمین لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت سره معنا لرونکی تعامل وکړي. ښاغلي شریف دغه غوښتنه پرون د قزاقستان پلازمینه استانا کې د شانګهای د همکارۍ سازمان سره مچري زیتا په وینا کې وکړه. شریف همدارنګ د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دا مسله دې یقیني کړي چې دغه هیواد له خاورې پر نورو هیوادو د بریدونو لپاره کار وانخیستل شي او دې برخه کې دې کوټلي اقدامات وکړي. جاپان له افغان بزګرو سره د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې سره د 10 میلیون ډالر مرسته کړې. په کابل کې د جاپان سفارت پرون پنځمه په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټوئیټر کې لیکلي، د دې مرستې هدف په هلمند، کندهار او بدخشان ولایتونو کې د تر ټولو زیانګالو ټولنو لپاره د مخدره توکو د کارولو د مخنیوي، درملنې، رغونې او په ټولنه کې د مدغم کېدو د خدماتو وړاندې کول دي. د اسرایل یو چارواکی وایي، د هیواد له حماس سره د خبرو لپاره یو پلاوی استولې. د چارواکي د خپل نوم د نه افشا کېدو په شرط پرون څو خبري اژانسو ته ویلي، د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپل هیواد له مذاکره کوونکي ټیم او د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د یو اوربند په اړه خبرې کوي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی استاد صفت الله زاهدی. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په حقوقو باندې خبرې کوي. میلمه ته خره غلاست وایي ستنې مشي په خیر اخلي.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، تاسو پوهیږئ چې کله موږ د حق خبره کوو نو حق هغه څه دی چې حق د الله نوم دی، او الله هغه څه چې انسانان ته ورکړي هغه دی چې د اوسېدو حق یو انسان لري چې په یو ټولنه کې ژوند وکړي. دغه سره ترڅنګ د تعلیم حق لري چې هغه انسان باید په ټولنه کې تعلیم وکړي. د کار حق لري چې باید عقلن کار وکړي. د دې سره ترڅنګ په ټولنه کې ډیر نور حقونه دي چې انساني حقونه دي، هغه د پاره باید پاملرنه وسی. د روغتیا حق لري، په ټولنه کې د ازادۍ حق لري. انسانان کانه د حقونو لیست کسر وی د ډیر ورځ دی، یعنی عمده هغه څه چې دی هغه د کار، زده کړې، تعلیم او د ازادۍ حق دی چې الله جل جلاله انسانان ته ورکړی، او دا کار باید حاکم نظامونه او ټول حکومتونه
وکړي.
بله زیدی صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ، کله چې د طالبانو حکومت د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېده، نو د میرمنو حقونه یو په بل پسې له دوی څخه واخیستل شول، چې یو هم په دې وروستیو کې د هغو کمو میرمنو چې دوی کار کوي د هغو د معاش کمیدل دي. تاسو څه ډول خبرې لرئ په دې اکله؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې چې اوس هغه ښځینه چې کار کوي یوازې دولتي دوایرو کې، یوازې دانه چې هغوی ته به ډېر کم معاش ورکول کېږي، دا ډېرې کمې وي د هغو حقونو په پرتله چې یوه ښځینه د خپل کورنۍ هغه توانایي یعنی په 15 افغانۍ نسي پوره کولی. ښایي یوازې د خوراک لپاره هم د دوی لپاره کافي نه وي، ځکه چې که تاسو وګورئ 15,000 یوازې شاوخوا $80 کېږي. یعنی بهرنیو هیوادونو کې اوس د سړي سر عاید چې باید هغه کس میاشتنی مصرف کې $500 دی، ځکه چې په ټوله نړۍ کې قیمتونه جګ سوي او هر څه ګران سوي، د خلکو ضرورتونه چې دي هغه ډېر زیات سوي دي.
افغاني کورنۍ هغه کم تعداد دي، اکثریت ویل شپږ کسانو کم نه ده، 5,000 روپۍ دي ته ورکول. آیا دا انصاف دی؟ هغه خپل کورنۍ لګښت څه رقم پوره کا د افغانستان په اوسني وضعیت کې؟
د یوې کورنۍ لپاره 5,000 افغانۍ بسنه نه کوي. تاسو وګورئ تیرو کلونو کې کله چې معاشونه ډېر لوړ و، نړیوالې ټولنې په میلیونونو امریکایي ډالر له افغانستان سره کومک کوه. اوس چې دغه مرستې کمې سوي، ښایي په همدې بنسټ باندې د هغه حکومت خپله یوه پرېکړه کړې وي. خو ولې د یوې کورنۍ لپاره د 5,000 افغانیو اخیستل او هغه ټوله میاشت په هغې باندې تېرول، زه فکر کوم چې دا به یو عدل نه وي. او که سړی وایي چې زه عدل کوم، نو عدل خو دا دی چې باید دغه ښځینه یا کورنۍ ټولو غړیو ته وکتل سي او د هغې ضرورتونه وسنجول او وروسته هغوی ته معاشونه ورته ورکول سي، ځکه چې افغانستان کې دغسې سیستمونه چې د خوړو برابر منظم سیستم وي، یا هغې دپاره روغتیایي وړیا خدمات بسنه وکړي، د هغې د تعلیم یا د زده کړې دپاره وړیا څه وي، زه فکر کوم دا نسته. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه معاشونه چې هر اداره ورته وټاکي، هغوی یو عدل وکړي او وګوري چې د دغې یوې ښځینه لپاره چې دلته کار کوي 5,000 افغانۍ بس دي او کنه. زه فکر کوم دا به عدل نه وي.
نارینه او ښځینه دواړه په یو کورنۍ کې مسؤلیت لري، کار کوي. یعنی هدف دا نه ده چې موږ او تاسو وایو چې یعنی ولې د نارینه معاش نه کمیږي، د ښځې کمیږي. خو بل اړخ ته چې بیا ګورو، افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ له پایله تر اوسه دوګونی چلند کیږي. دغه دوګونی چلند تاسو په نظر ولې
د 5,000 افغانۍ ورکول یوې ښځینه لپاره فکر کوم چې دا به عدل نه وي؟ او هیله دا ده چې په دې برخه کې یو منظم سیستم جوړ سي، تر څو پورې ټولو خلکو ته برابر حقونه، که ښځینه وي او که نارینه وي، هغه د اسلام د اصولو په چوکاټ کې ورته ورکړل سي، فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي.
هر ځل چې د طالبانو د حکومت لخوا په میرمنو باندې نوی بندیز راغلی، خبرې ورباندې سوي، میرمنو غږ پورته کړای، دا راپورونه جوړ سوي، خبرونه جوړې سوي، مګر موږ او تاسو ګورو چې په طالب هیڅ اثر نه دی کړی. دا جیل هم کم دا 5,000 معاش تطبیق سي په میرمنو باندې، 5,000 ورکول سي او بل خوا د کور لګښتونه پوره نه سي، دغه میرمنې کوم کارونو ته مجبورې غذایی دي صاحب؟
زه فکر کوم تر هغه څه چې لمخ کې خپل هم دغه ښځینه او ته د کار زمينه نه برابرېدل، اوس 5,000 افغانۍ معاش ورکول کېږي، هغوی اړ دي چې یو ماموره شاید په یو کور کې هلته مجبور سي چې خپل د غوې د صفایي او کار وکي، یا اندر دي چې خیرات ټول کې. زه فکر کوم چې دا به شلار نه وي که سړی خپل زړه لاس کړی دي. تر ټولو شخص دا ده چې د غې لپاره انکه یو معاش ورته ورکول سي.
بله لیوی خانه، حاکم نظام د حجاب خبرې کوي، د شریعت او اسلامیت او دا مسایل یادوي، او له بل پلوه یو میرمن احتیاجوي چې هغه د خپلو بچو د نفقې لپاره بل اخره مجبوریږي چې هر کار ته لاس ورته کړي. تاسو دا ډول کسانو ته څه ویل لرئ؟ دا څه رقم مسلمانیت، څه رقم اسلامیت دی؟
زه فکر کوم چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او یو اسلامي ټولنه پکې حاکمه ده. هلته موږ تاسې کلتور، دود او عنعنات لرو. نو د هغه کلتور دو د ونانات سره سم په ټولنه کې د لپاره موږ خوشتنه خدا ده چې خپل حاکم نظام باید د شزینه او قشتنی واوري او د هغوی لپاره یو لار خلاصه کی ترسو پوری دغه د دوی خندي د دوی سره څنګ تر څنګ د خپل شزینه لپاره کار وکړي فکر کوم دا به یو شلار وي.
تاسو خپل وطن لیدلای د خپل هیواد له کلتور سره خپل هیواد کې د میرمنو لستونزو سره له ټول نه تاسو خبر یاستي یو افغان جلی په څومره سختي باندې اول مکتب ته ځيغه وای بیا لوړیز د اکړی کی بیا داند پیدا کی بل اخر اوس ګورو یا له داند لري کی یا ماش کمیږي دا څومره دي درد وړ خبر ده او تاسو خپل د افغان میرمنو ستونزي څومره لیدلې دي چې تر دې حد ځان رسي
شکه تاسو وګورئ تیر شلو کلونو کې ډېر سخت جګړه وی او د دې جګړې پر مهال باندې شزنه او مزدکړه کول هغه تللی کار کاوه خو بیا هم هغه تیر کلونو کې هم کسړای وګوري ځینو خلکو شکایت کاوه او یا ځین شزنه او سر ټکاو ویل چې عدل نه دی مراد شوی نو زه فکر کوم چې دغه ستونزي یو کال یا دو کلونو یا درې کلونو راهیسې نه دي دا له کلونو کلونو راهیسې پاتې دي او د دې لپاره یو اساسي حل لار پیدا کول دي چې دا غیر لپاره باید کار وسی او په ټولنه کې خپل هم دا دینی عالمان قومي مشران او خلک له حکومت سره خبرې وکړي او په دغه برخه کې دغه ستونزې چې دي حل شي.
که تاسو دې ته چې د یوې میرمنې اول زده کړې کول بیا یې کار کول دا څومره مهم دي څومره مثبت رول لري په کورنۍ کې؟
زده کړه خو دې په قران کې هم راغلي دي چې اقرا باسم ربك او تاسو یو څه ولولې او واس او مهمه خبره دا ده چې زده کړه پر ټولو نارینه او ښځینه باندې فرض ده چې دا هر څه ویل سی ولی شه خبره دا ده چې باید کله چې په یو کورنۍ کې یو ښځینه تعلیم یافته وي تاسو وګورئ د هغه د کور سمبالښت وګورئ هغه ډیر منظم وي او دا غي زر درڅنګ ک په یو کور کې یو خور ډاکټر وي نو وګورئ په هغه ټولنه کې شاوخه کلی کې چې افغانستان په کلیو ویشل شوی یا په قریو ویشل شوی پاګی کې تقریبا ډیر ستونزې نه وي ځکه چې د هر کلی یا قری خلک زی دغه مغه خپل کلی یا قری ډاکټر ته نو له هغه خیر څه زده کوي او کله چې معلم وي هم داسې کچيري یو پولیس وي او یو کورنۍ ته ځي شزنه پولیس ورسي فکر کوم چې دا به دغه کورنۍ لپاره د تلاشي پر مهال باندې آرام کون کیوي نو دغه سي په ټولو برخو کې د شزنه او ګډون مهم دی او اړین دی.
bale په خام میرمنې مکتب ته تللې او لوړې زده کړې کولې کار ته تللې تاسو په نظر آیا شرایط مساعد نه و انجونې جلا درس ویلې هلکانو جلا ویلې یو پانتون دوځای کې یو ځای و او بل مهم موضوع دا ده چې په درې کلو کې دوی دومره نس کولای چې د دوی په خپل ځر یو ماحول رامنځته کړي د زده کړو لپاره
شه د زده کړو ماحول کته سه وګوري شزنه بیل دی نارینه بیل دی یوازې ټولګوي کې به دوا درې اغم تر کوښنی کسان وي اوس کچيري دغه د زده کړې سیستمونه الته جوړیږي خپل حاکم نظام وای چې موږ دوی د پاره یو بیل سیستم لرو دا د ټول دنیا باندې ژغیږي او نړیواله ټولنه ملګری ملتونه خپل د مغزګي خلګه وغه ټول غشتنه کوي چې باید د شزنه او مکتبونه خلاص شي نو شای دغه حاکم نظام به دغه د پاره داسې یو څلری یا داسې یو څ بوراندې کوي تاسو ولیدل چې خلک ولاړل وغه ته ورتول چې نور د شزنه پر وړاندې باندې مکتبونه خلاص کړي د ټول غشتنه هم داده خو دا چې مکتبونه نه دي خلاص شوی یا دغه د پاره لار چار نه دل ټول شوی دا نو د حاکم نظام په حکومت پورې اړه لري او هغه باید دغه څه ته جواب وایي.
bale په دغه سیا وضعیت کې د کورنۍ او نارینه او د څه کول په کار دي د میرمنو غاک بیرون نه اوریدل کیږي زده کړو ته نسی تلای کار ته نسی تلای او ساده ماشی ورته کمایي ماشونه ورته کم کړل 15000 کړل ورته د سیا وضعیت کې د کورنۍ نارینه خپل میرمنو سره څه مرسته کولای شي؟
زه فکر کوم چې د ټولو نارینه لپاره تر ټولو ښه خبره ده چې په کورنۍ کې یو نارینه څوک ولري هغه د خپل خوندو ته په کور کې د نن زده کړو ورته پیل کړي او یو څه دی ورته وشي که یو څوک هوډ وکړي شای یو به تعلیم شزه راتلونکو 15 کلونو کې د تر اتم او نهم ټولګي پر خپل کورونو کې درس وایي که یو چا تر شپږم ټولګي پر درس ویلي ک 15 کلونو نور په خپل کور کې درس وایي شاید تر یو لسم ټولګي پر زده کړو وکړي او په یو څه باندې پوس دا تر ټولو شلاره د خپل کورونو کې هغه نارینه چې دی هغه هوډ وکړي یا انلاین زده کړو ورته پیل کړي او یا هم دوی ته مستقیمی زده کړې لته د خپل کورونو د غړو لخوا ورته وایي دا تر ټولو شلاره وي
او د کار په برخه کې څه کولای شي وو چې دغه د کم میرمنو چې دوی کار کوي دغه معاشم چې کم سره د دوی د لګښتونو په برخه کې د کار په برخه کې څومره مرسته سره کولای شي د کورنۍ نارینه
دا سه و ټولنه ده چې هلته یو دود پال ټولنه ده او یو کلتور پال ټولنه ده نو دغه لپاره هغه چې هغه څه ډول کلتور او دودونه لري دا هغه لمخې په هر سیمه کې فرق وي که زه تاسو وایم چې د هلمند په باغران کې تاسو یو چاته ورته چې هلته د تر دولسم ټولګي پورې زده کړې وکړي فکر کوم دا مناسب نه ده ځکه چې هغه خلکو ذهنیتونه تر اوسه پورې داسې نه دي جوړ ولې که تاسو کابل کې یو چاته ورته چې پوهنتون مو یې هلته ځي یعنی هر ټولنه او د افغانستان هر ولایت او هر کلی بیل بیل دودونه لري او بیل بیل کلتورونه لري نو فکر کوم چې ښه خبره ده هغه ځایونو کې چې اوس هلته کارونه نشته شاید کارونه ډیری نارینه ترسره کړي مثلا ولایتونو کې
کله چې د میرمنو کارونه ورنخصل شوی دي او اوس د معاش مرته کم ست پاکسر کورنیو کې کورنی تاوتریخوالی رامنځته شوی دي د دغه کورنیو وضعیت بل اخر چیرې رسیدلی سي او کومه بده پایلې لري
شه د کار نشتون عموما هر هغه ټولنه کې کته اس درواني پله وګوري کله چې ډیره انسانان خپل دند له لاس ور کوي هغه په سټریس باندې اخته کیږي نو هغه عموما ستونزې بلري دا کار به کوي یعنی په کورنۍ کې به خوشنوتونه وداره منځ کیږي د ټولو ښه خبره دا ده چې د دغه سي ناخوالو یا د دغه سي ستونزو د لمنځه وړلو لپاره هغه دا ده چې هر څوک باید او پوهیږي چې کمی تیر کال زما میرمنې دند لرل او سش کال هغه دند نه لري نو باید هغه ناری نه خپل هوډ وکړي او دغه لپاره لاس وکړي کورونو کې خپل د خوراکي توکو برابر ول شزینه کولای شي چې خوراکي توکي پخه کی او د دې سره ترڅنګ او پلورل شي دغه سره ترڅنګ یعنی کورونو کې د سیدن دسته چې ځینې شزینه تر سره کړي چې شای لاسي کارونه دي یا ځینې نور یعنی زه وینم چې خبرې ما خپل کندهار هلمند او نور ځینو کې چې اچار جوړیږي مربا جوړیږي مستې جوړیږي قرط جوړیږي پنیر جوړیږي او دا شزینه په کورونو کې جوړوي او ورسته نارینه په بازارونو کې خرڅوي
که حاکم نظام ته تاسو نظر ولرو چې هځیم د دې ټولنې نیمایي وګړي دي دوی ته د حق ورکول کوم لوی کار نه ده چې او نه هم کوم احسان ده چې بده وکړه او نه هم بشر د حقوقو له نظره نه هم دوی د حق لري چې یو بل وګړي حق واخلي حاکم نظام ته به تاسو ویل چې دوی د میرمنو په حقونو له دې زیات سترګې پټی نه کی او هر ورځ دوی د زبرولو پاتہ کې نسی
د خپل ولسنه او مننه کوم چې دوی اوسلته په همدغه سختو حالاتو کې لا صبر کړی غوښتنه مې داده چې د خپل حاکم نظام څخه چې د خلکو دغه صبر وزغمي او د غوی لپاره د کار زمینی برابرولو ترڅنګ هغه ته د زده کړې زمینه برابر کړی زه به خوښم کچېری زما خور زده کړې وکړي او یو ډاکټر ووسی او په خپل کلی کې د خپل کلی خلګو لپاره د غوی کورونی لپاره د ویشزنه لپاره خدمت وکړي زه فکر کوم چې دا به تر ټولو شل عربي او کسړی په خپل ځړ لاس کشیږي وایي چې کچیر زما مرمن ناروغ سین نو زه به کوم نارنه ډاکټر ته ورولم زه فکر کوم دا به شنی تر ټولو ښه خبره ده چې د زده کړې دروازې د شزنه پر مخ خلاص شي او هغه ته د کار زمینی برابرول ترڅنګ په دغه یو اسلامي ټولنه کې د اسلامي امور او شرعي اصول سره ټول هغه څه چې حاکم نظام دی ولاره ورته جوړ کړی تر څو پر شزنه لپاره هم د زده کړې زمینه برابر شي هم د کار زمینه برابر شي تاسو موږ یو غوښتنه ده او دا مو یو هیله ده
بله کچېری دغه ټولې خبرې نظر کې ونه نیول سي د میرمنو حقونه ورنکړل سي انجونو ته خوانځي خلاص نسی او لکه ماشه چې کم سوای د امداسي نور منفي چاره هم دی پاک کې وسی دا خپل نظام ته کومه بده پایلې ولري
تاسو وګورئ ولس له جګړو ستړي سوی او نور کومه دروازه وټکې او کوم لور ته ورسي یا کوم څه وکړي نو د خلکو غشتنه یوازې سترګې هم د اوسنی حاکم نظام ته دی او لاغوي څه غشتنه کوي چې دا څه یو کار وسی تر څو پر خلکو لپاره د زده کړې زمينه برابر سي او د کار زمينه ورته ورکول سي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کورونا
درندستانو دا ودې دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په لومړنۍ حقوقو باندې خبري وشوې لمګ سره میل ما او استاد صفی الله زاهدی تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
سلام علیکم، نہ پیغام علیکم، کې د کلیزی راځي.